په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې د تیرو څلور ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشی شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنگین ولسوالۍ کې خپل کورې ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو بارړونکی موټر چپه شوی و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته شوی او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمي رولونو کې پټ شوي وو. د چارواکو په وینا دا لارې له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ کې د تفتیش پر مهال وموندل. د اوکراین د ختیځ سیمې دونیسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د S-300 ډوله توغندي د برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی. راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شاملې دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. او د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د شیبه لوب سره کوي. لوب بنگلاديش پیل کړي او تر اوسه په 12 اوورونو کې وبخې په 14.3 اوورونو کې څلور اویا منډې کړي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د لوب د هغې درې اړخیزې لوب لړۍ په ترڅ کې کیږي چې افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري. بلخوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې شل اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل د ازادي ملما د دې خبرونې کوربه. تاسو ته هر کله وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولی، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. له ښاغلي کمینګل نه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان در وپیژني.
اول سلام وړاندې کوم ستاسو اوریدونکو او ستاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی. زه د ننګرهار ولایت خوشکک د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زیږیدلی خو د خوشکک په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوو.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقي خو زما ټول کورنۍ موسیقي پورې تعلق لري. که زما پلار و، که زما ورونه و، ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان مې دي. الحمدلله هغه مې یو رباب غږی، یو سکسفون غږی. زموږ کورنۍ د موسیقي ده، خصوصا د ننګرهار موسیقي. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه یې خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر ښایسته تبله غږو، او زما پلار هم تبله غږول. البته زما یو تره و ښایسته ګل نومېد، هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذ د ننګرهار سندرغاړي دي، د هغه شاګردانو دهیب استاد نه نیولې تر ماماشا او رحیم غمزده، تور بادام، داسې ډېر خلک شاګردانو. یعنی اولینه موسیقي په ننګرهار کې چې راوستو، خصوصا دغه تبله و باجه، زموږ استاذ پخواني وختونو کې نه و. تقریبا سل یو سلو شل کاله و داسې کېږي هغه وخت کې تبله او باجه دلته ننګرهار کې نه وه. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې د برطانوي وو دغه نه پېښور راغاړې ته نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شو دوی نه مې زده کړه وکړه بیا هلته مونږ شاګردان شوي زما زده کړه پېښور کې شوې.
د خپل مرحوم پلار په باب راته ووایي کومې د موسیقي آلې غږولې؟
زما پلار شمین ګل نومېده البته د فضل احمد زوی و. اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو دا غځای یو خو بیا پاتې شوي سخرود کې زمونږ نیکونه او دوی راغلي وو همدلته سخرود کې پاتې شوي. د هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده هغه به تبله غږو چې د هغه د برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه زمونږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي مونږ ټول شاګردان یو حاجي صاحب چمن نه نیولې د بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زمونږ کورنۍ راوسته چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې و او په نوم د جمعه ګل دغه د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلېانو.
تاسو په خپل د موسیقۍ کومې آلې غږولی شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسله کسل تبله ده چې په رز ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه یعنی د هغه لای پخه نه وي. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده خصوصا د رزم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و. بیا زما خپله مسلک چې زما استاد غوښته زه هغه وخت کې شپږ کلن وم پلار به مې دا قصه کول چې استاد راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی هغه سره واده کړی وو چې هر وخت دا زوی مې غږ خو تا ته یې راوړم شاګرد وم کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړې. البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم وغږوم رباب هم لږ لږ غږولی شم باجه او دا نور سازونه بیا دغه دغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې نه د دې موزیشن هم د دې نوازنده البته ډېر زیات زما اثارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې د ټول سندرغاړو سره چې د هغوی نمونه واخلم. یعنې زما عمر یو شپېته کاله دی تقریبا نه کلن دغسې وم چې مارې دم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ او سکسفون زده کړه په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر له نیولې کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو استاد محمد هاشم چشتي شو نور استادان حاجي صاحب او مهنګ او زموږ د کوزه پښتون خیال محمد سره او ټول سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد ماماشا او سندول او لادیو بخي هغه پخواني خلک او شاولي استاد خو شکر د ژوندې د رحیم غمزده یعنی داسې سندرغاړي نه دی چې ما ورسره نه غږولې. دا هغه وخت د استاد اولمیر له نیولې تر فیزوک استاد او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره ډلداري نغمه سره شوې او نور محمد کټه وازه زما یو ملګری واغ سره شاولي استاد سره زه ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې او افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه سره نور جنکی سندرغاړو چې خزینه سندرغاړي دي ماجبین قزل باش نور ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستان هم دي چې څوک ژوند دي تر اوسه چې څوک مرشي الله دې وبخي هغه سره ما کار کړي.
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د دینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته د سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی وو.
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو مونږ دغه افغانستان کې مور او پلار مې همدلته و نور ورونه پاکستان ته تللی وو. زه حاجي صاحب چمنګل همدلته و حاجي صاحب کابل ریډیو کې وظیفه و زه جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم. بیا ریڈو کې مقرر شوم مالته ما واجی صاحب مور پلار مې ژوند کول نور نو نه په خبر کې ماجر شي وی البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونه چې وشو دې کې مونږه ماجر شو هغه وخت کې هندستان کې وم یو سفر باندې تللی و البته شخصي سفر و پروګرامونو ته تللی و زما کورنۍ دلته وی پلار مې وویل چې هلته بند پاتې شو ما کورنۍ دې ویوړو په خبر ته جلال آباد ته راوستو جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې وو د هلکانو د مکتب د خاطره مونږ نه غوښته چې ماجر شو بیا چې حالات لږ ذرا سخت شو نو زما هندوستان نه راغلم هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې و پلار مې زما ټول کورنۍ وړې وو پېښور ته بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې وو خپل استاد مې ژوندی و هغه وخت کې الله دې وبخښي باقي ژوند هلته تېر شو.
ستاسو استاد څوک و تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده د پټیاله کورنۍ نه و د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډېر لوی استاد دی چې څو کال ته په پېښور کې مغږیي په پنجاب کې یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش هغه تره زامن دي دواړه هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږیي انګامې و احمد ولی سره هغه وخت کې په انسامبل سارندوی کې و زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږیي کوزه پښتونخوا کې و پنجاب کې و که افغانستان کې د همغه یو کورنۍ دی شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شېبه چې مونږ تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا مونږ سره خو دلته هغه چې زه غږوم هغه خو نشته یو در رباب شته دی
خو خبرې به هم کوو که یوه سندره راته وغږوئ په رباب کې کیدای شي؟
ولې نه شي کېدی هغه رباب راکړه
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاده که د دې سندرې په باب معلومات راکوي. دا نغمه د چا کمپوز وه او مخکې غږول شوې که نوې ده؟
دا کمپوز خو سابقه دی خو هغه وخت کې ډېر خلکو ویلي دی ډېر ښکلې سندرغاړې زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلي ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلي ده کمپوز خو داسې ما ته نه معلومېږي چې د چا دی ولې زمونږ د زمانې نه مخکې و هغه وخت زمونږ استادو دغه خصوصا د پښتو کوم یو چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي د بریالی صمدي پلار دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد ظاهر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و. همدغسې په سلګونو ما هم دوه درې کمپوزونه جوړ کړي. داسې نور خلک هم خوشحالي استاد ډېر پکې خواري کړې ده او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخواني چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم یو شعرونه چې وو هغه تقریبا 15% د انډیا والا طرزونه وو. دا بغیر د چاربید او بګتۍ او لوبې دا خو زمونږ استاستو د کلیو د مالت سندرې دي که نه. نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا د 15-16 کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو چې هغه هم استاد زاخیل او د بریالی صمدي ډېر پلار یې ډېر کومک کړی د استاد صمد او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو. اوس اکثرا شاعران دا وکړي چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی. دا خپله ډېر تکلیف غواړي ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نخري. خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نور ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې ویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ ځاینه راغلی د موسیقي اکثرا. خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بې ساز او بې رباب څنګه انسان ژوند کولای شي؟
نو دا به ملت ته هم پرېږدو چې ملت څه غواړي. همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده. زما په یادښت څلورم ځلی ده چې پابندي لګېږي. یو ځل په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغلته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې. داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ وو که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټې ماته یادېږي. بیا بعد هغه نه هم دغه خپله مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته وو زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوی و. بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیګراونونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهېږو دا څه وجه ده. په ټلویزیونونو کې ګورو بیګراونونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګیر ستار غږي نور خارجي بیګراونونه شي. زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې هر یو سړي ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی. بس همدغه خپل رباب سره خپل ساعت تېرو د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور.
په مجموع کې داسې یوه اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان په رسمي آرشیف کې؟
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک غږي یا رباب یا طبله چې کومه سندره. داسې سندرې دي چې زمونږ نه د یاده وتلې چې بیا یا ور مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې. ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې. یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې زده کړم کوو. نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ور سره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې. دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم مې یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زمونږ د زړه زبا د زړه ارمان دی. زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم. خوشبختانه چې هلته لاړو زه ماغه سره وم گلزار عالم سره ارون باچا سره خیال محمد سره نور داسې ښکلي سندرغاړي چې د پېښور دي زما زړه هم دغسې غوښتی. یو ورځې خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو. ما ته وویل چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دی چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم. دا زما زړه کې ارمان دی هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پیښور هنرمندانو سره دی خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دوی سره خو ټولو سره ما هغه کولی.
اوس چې د کلرنت او د سکسفون په بحث کې یو که یوې د پوښتنې ته هم ځواب راکوي کمینګل استاده چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلرنت غږوي داسې عامیانه ژبه باندې درته وایم هغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول، ماسټر صاحب احمد بخش، ماسټر صاحب سونی خان، ماسټر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږیي دا ماسټران دي. خصوصا د هغه نه بیا چې دې خوا ته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سوپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږیي هغه ماسټر په نوم یادیږي. هغه پیشکاري د ټولو کارونو پیشکاري، خصوصا د موزیک. زموږ استاد سه یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانه م وایي که نه، په دې دغه کې به فرقی ازده کې او کول اردو کې میدان وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول، چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به یو باچا زموږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زموږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوي، که په ډله په ګروپ کې هم غږېږي دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون. نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي، البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف نومېږي، بریالی سنګودي سره سکسفون غږېږي. دغه وراره مې د داجي صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومېږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر دي شاګردان، صفت نومېږي، قدرت الله نومېږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی سه استاد دی که نه دی، خو ټول ټول خلکو ته مې ښودلی، خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې مغږي زما شاګردان شته دي، هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکوي بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خو به نه چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلرنټ هم، خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې وو، په کابل ریډیو کې احمد ظاهر سره غږول استادانو، استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل ریډیو کې چې په موزیک کې وو، هلته زه مقرر وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه. دا غربی ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولینی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی به غږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي عام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګیدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
داسې یو سخت سوال در راته وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي، دوه لمسی مې ولاړ دی. هلته خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپله دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټی دی، دوه زامن لرم، بد بختانه چې لور هم نه لرم. لور مې ډېر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی. نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم، داسې دیني لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دی، یو نام خدای شل کسان یې ټول کورنۍ. دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې مې منتو د دې نه چې زه سپین ګیر یم لمسیان مصنوغ نه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي. هم دغه منتو خرڅوو دغلته یو ځای مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا موږ ته د کور خرچه لېږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي، خارج ته بچیان لېږي چې صبر کوي، موږ ته پیسې لېږي. موږ دومره لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري. رزق خو د الله په لاس کې دی، خو کار هم ورسره په کار دی چې کار ونه کړي. روزگار ډېر تنگ دی د خلکو، زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشره یم، او تقریبا موږ 1500 داسې ونیسه موږ خپله د ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی. موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج ولې په ټوله یو 2000 هنرمندان ژوند کې چې هغه کار یې کوو، چې د 2000 سره څومره نور خلک دي. قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه موږ ریسرچ کړي دي، کتلي دي هنرمندان پیژنو. د ټولنې په حساب موږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي، او د دې روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثر هنرمندان چې موږ سره ټولنه کې دی، یاره د ورځې زما یو 100 دوی ته وزم را وزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې موږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې ټول پروګرام دتلو، سبا به زمونږ کور کې شروع به پخوه چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زمونږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي، او زموږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. دا سر د هغه نه زموږ د اطلاعات فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلارې ژوندی لري. دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندانو لیست د ماته راکړې، چې یو 2 میاشتې 3 میاشتې یا 4 میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او غوړي دپاره، چې دا ورته واخلم. البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی. اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي، که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان خیم درته
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پامانی در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته، او اوریدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه. له اوریدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي، او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې، زما البته 80 کال عمر دی، عمر چې مونږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې قصه کړی دی، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم، چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، ښه موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کم فکري نه وایي، دا خوشته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نور هنرمندانو ته هم چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد، زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کوم یو موسیقي نشرېده، نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و. خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ 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 دا سندرې، هغه وخت کې موږ دغونه جنۍ جنۍ نه یادوو، ښه موسیقي و، ښه پروګرامونه و، د خلکو وادونه، د خلکو خوشحالۍ کې یعنی داسې ډېر ازادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خو ښه و، خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو او بېرته راغلو، نو موږ موسیقي هم پرېښوده، موسیقي هم خراب شو، او خلک هم موږ ته ښه نظر باندې نه کتل. نه د دې وخت نه 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.